آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1340 لمریز کال د لړم د میاشتې دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د 24 نیټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
سیمه ایز چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ډرون په برید کې 21 داعش وسلوال وژل شوي دي. یو ایراني الاصل امریکایي انجینر په دې تور چې ایران ته جاسوسي کوله په 8 کاله بند محکوم شوی دی، او په نایجیریا کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې 42 کسه وژل شوي او د 16 نه نور زیات ټپیان شوي دي.
په واشنگتن کې دا وخت مخصوصاً 9:30 بجې دی چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې 70 کاله مخکې د دوهم نړیوال جنګ په پای کې د سولې په خاطر د ملګرو ملتونو بنسټ ایښودل شو، خو دغه نړیوال سازمان تر اوسه پورې په نړیواله کچه د جنګونو په ختمولو کې بریالی شوی نه دی. او په ترکیه کې د سیاسي ګوندونو اختلافات له حده اوښتي دي، او د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د ګوند یو مهم غړی ویل هرډ وای چې په افغانستان کې د امریکا عسکرو د پاتې کېدو پریکړه پر ځای پریکړه وه. لومړی له حسیبه لوکوزینا خبرونه واورئ.
سیمه ایز چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ډرون بریدونو لږ تر لږه د داعش 21 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د چین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې لومړی برید پرون د جمعې په ورځ په سیمه ایز وخت د غرمې په 12 بجو د مامند په سیمه کې شوی دی. ولسوال وایي چې دوه نور بریدونه د جمعې په مازدیګر مهال د بندر په یوه غرنۍ سیمه کې شوي دي چې د داعش 14 تنه پکښې وژل شوي دي. په نایجیریا کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 42 کسه وژل شوي او د 16 نه زیات ټپیان شوي دي. لومړی برید د یولا په ښار کې شوی دی چې د ادم واد ایالت مرکز دی، او پکښې 20 کسه وژل شوي او 6 نوي کسه نور ټپیان شوي دي. برید د یوه نوي جومات د افتتاح پر مهال شوی دی. دویم برید د میدګوري په ښار کې شوی دی او 15 کسه پکښې وژل شوي دي. دویم برید هم په جومات کې شوی دی. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ګوتې بوکو حرام ته نیول کېږي. د پاکستان په جنوب کې د جاکوب آباد په ښار کې د شویګانو پر یو جومات باندې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي او 40 کسه نور ټپیان شوي دي. برید په جومات کې د مذهبي مراسمو پر مهال شوی دی. پر شویګانو باندې دا برید په داسې حال کې کېږي چې شیا مسلمانان د عاشورا لس ورځني مراسم لمانځي. د فرانسې د بورډیکو په ښار کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله لږ تر لږه 42 کسه وژل شوي دي چې اکثره یې د یوه کلي متقاعد اوسېدونکي وه. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یوې لارۍ د بس موټر سره ټکر وکړي. دا په فرانسې کې په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو بده ترافیکي پیښه ده چې وسوه. دواړو موټرو د ټکر وروسته اور واخیست. 8 کسه د بس څخه په وتلو بریالي شوي دي، خو د څلورو روغتیایي وضعیت وخیم ګڼل شوی دی. یو ایرانی الاصل امریکایي انجینر په دې تور په 8 کاله بند محکوم شوی دی چې ایران ته یې د امریکا د پوځ محرم معلومات ورکول. امریکایي څارنوالان وایي چې مظفر خازایی چې د امریکا د دفاع د وزارت د پاره د قراردادي په توګه کار کاوه، د امریکا د پوځ د جټ د انجینونو د پروګرام په هکله معلومات غلا کول او بیا به ایران ته ورکول. هغه دا کار د 2 کالو د پاره کړی دی. خازایی 68 کلن دی او د 2014 کال د جنوري په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د امریکا څخه حساس معلومات په خپل سفری بکس کې د باندې وباسي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې هغه کسان چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا یرغمل نیول سي و د اسلامي دولت لخوا وژلو ته برابر سي و، خو د پنجشنبې په ورځ د امریکایي او کوردي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې آزاد کړل سول. ښاغلی کارټر په یو خبري کانفرانس کې پرون د جمعې په ورځ وویل چې د یرغمل شویو کسانو دپاره یو دستجمعي قبر هم کیندل سوی و چې د وژل کېدو وروسته به هلته اچول کېدل. د امریکا او عراقي کوردستان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د کرکوک په لویدیځ کې کې د هیوجا په سیمه کې د اسلامي دولت پر یو مرکز باندې برید وکړي او لښت لږ او یا یرغمل سوي کسان یې آزاد کړل چې 22 کسې د عراق امنیتي ځواکونه و. یو ورځ وروسته له هغه نه چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت پخوانی وزیر هیلری کلنټن د بنغازي د پیښې په تړاو د کانګرس استماعي غونډې ته د 11 ساعتونو دپاره ځوابونه ورکړل. پرون د جمعې په ورځ بیرته د ولسمشري دپاره خپل کمپاین پیل کړي. میرمن کلنټن د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ د استازو د مجلس ځانګړي کمیټې ته وویل چې د دوی په مقایسه دې د 4 امریکایانو د مړینې له کبله زیات خوب له لاسه ورکړی دی. جمهوري غوښتونکي تور لګوي چې میرمن کلنټن ضد و نقیض خبرې کوي. د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړي مایک پومپیو داسې وویل:
I assume your answer is the same with respect to the fact that we have increasing security incidents.
زه داسې قیاس کوم چې ستاسو ځواب به د پخوا په شان وي چې موږ د مخ پر زیاتو امنیتي پیښو سره مخ یو، خو په بدل کې امنیتي تدابیر زیات سوي نه دي. میرمن کلنټن یې په ځواب کې داسې وویل:
Congressman, I just have to respectfully disagree. Many security requests were
شغلی زب په ډیر احترام سره ستاسو مخالفت وکړم. زیات شمیر امنیتی تدابیر ونیول سوال موږ به په ډیر خوشحالي سره د معلومات تاسو درکړو چې سب ته کړی. زنه پېرم چې تاسو پر هغه پوسټر باندې څه شي اچوي، خو زه پېرم چې یو شمیر امنیتی تدابیر نیول سوی و. د امریکا د استازو د مجلس غړی پال راین چې د 2012 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د میټ رامنی مرستیالو وایي چې هغه ماده ولقمندې چې د کانګرس مشرۍ ته ودرېږي. هغه وروسته له هغه نه دا خبره وکړه چې د استازو د مجلس اکثرو جمهوری غوښتونکو ملاتړ وکړي. د ویسکانسنز د ایالت استازي پال راین زړه نه زړه دی د او دی وظیفې ته دا وطلب سو. هغه د ولسمشر او مرستیال وروسته یې درېیم کس دی چې کیدای سي د امریکا ولسمشر سي که چیرې په ولسمشر او مرستیال یې څه وسي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ویانا کې خبرې اترې پیل کړي دي چې د سوریې د سیاسي راتلونکي دپاره مشترکه وجه پیدا کړي. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو مذاکراتو د پیل مخکې د مطبوعاتو په مخ کې روغبړ وکړي، خو په عامه یې څه ونه ویل. په داسې حال کې چې دواړه روسیه او امریکا په سوریې کې پوځي هوایي حضور لري، خو دواړه هیوادونه پر دې باندې د نظر اختلافات لري چې څنګه باید د سوریې شخړه حل کړل سي. او د منځني ختیځ د 4 اړخیزې ډلې په نامه ګروپ پر اسرائیل او فلسطین باندې غږ کړی دی چې د حد اکثر احتیاط څخه د کار واخلي او راپارونکي عمل دي نه اجرا کوي. دغه 4 اړخیزې ډلې چې امریکا، روسیه، اروپایي اتحاد او ملګري ملتونه پکې شامل دي، پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې د سوریې د غونډې په اشي کې د غوښتنه وکړه او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د روان حالت پاکل ژور اندیښنه څرګنده کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اویا کاله مخکې د دوهم نړیوال جنگ په پای کې د دې لپاره چې د یو بل غټ جنگ مخه ونیول شي، د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران کېناستل او د ملګرو ملتونو بنسټ یې کېښود. خو بیا هم په نړیواله کچه په وسلوالو شخړو او جنګونو کې هیڅ کمی رانغی او دغه نړیوال سازمان یې له نورو سختو امتحانونو سره مخ کړ. له ملګرو ملتونو د امریکا غا خبریاله مارګریټ بشیر په خپل ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې ملګري ملتونه یو نوی لسیزې ته داخليږي او د زمواري وساحه هم پراخه شوې ده، باید چې په معاصر نړۍ کې خپل موثریت او رب له لاسه ورنکي. پام وکړئ رپورټ ته چې زه سلیمان چابه تاسو دروورم.
The United Nations was born out of the ashes of World War II and the failures of
ملګری ملتونه په واقعیت کې د دوهم نړیوال جنگ، د وور له یورو او د لیگ اف نیشنز د ناکامیو نه وروسته وزېږېده. د ملګرو ملتونو منشور د 1945 میلادي کال په اکتوبر کې د امریکا د سان فرانسیسکو په ښار کې جوړ شو او له جوړولو نه مقصد او مرام دا و چې سوله راشي او بشري حقوقو ته په نړۍ کې وده ورکړي. په هغه زمانه کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس هری ټرومن د نړۍ د مختلفو ملکونو راغونډ شو اساس ته په خپل افتتاحي وینا کې دا خبره کړې وه: ډېر داسې خلک موجود وو چې د خپلو ذات البیني اختلافاتو له امله د ملګرو ملتونو د کامیابۍ په اړه شک په زړونو کې لره. ټرومن وویل:
But these differences were all forgotten in one unshakable unity of determination.
خو ټولو دا اختلافات د یو نړیوالون کې اتحاد او په خیر اراده د یوال لمل شاته غرزول اواز می وکړ چې د جنگ د ختمولو لپاره به یو لار لټي. په دې ترتیب د ملګرو ملتونو بنسټ او اساس په رسمي ډول ورسته له هغه کې خودل شو چې د 500 غړو ملکونو ډلې نه غړو مسوده منزور کړه. ملګری ملتونو دا وخت 103 نوي غړي لري. د ملګرو ملتونو د بخواني سرمنشي کوفی انان مشاور او د امریکا د کولمبیا د پوهنتون د نړیوال ابتکاری سیاست د څېړنو استاد مایکل ډویل وای چې ان له لومړۍ ورځې نه د ملګرو ملتونو سازمان له غټو ستونزو سره مخ و.
During the Cold War, the split between the Soviet Union and the U.S. created
د ساړه جنگ په زمانه کې د پخواني شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ انشقاق او بې اتفاقي د دې سبب شو وا چې د ملګرو ملتونو مؤسسات په خپل منځونو کې ول بل سره په ټکر او تصادم کې هغه فقط دومره کول چې د زینو ځانګړو شخړو په وخت به خپل رقابت هیرو او د سولې ساتونکو قواو د لګولو په اړه به موافقه کوله، خصوصا هغه ملکونه چې دواړو په خپل ګټې لټولې. د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو قواو د لګول مفکوره په همدغه وخت کې را پیدا شو. د لومړي ځل لپاره د مصر د سويس کانال ته په 1955 میلادي کال کې 200 عسكر ولېګل او وس په داسې حال کې چې وسلوال شخړې زیاتې شوې دي او ځای پر ځای په مختلفو هیوادونو کې کورنۍ جنگونه روان دي. د ملګرو ملتونو د 200 ساتونکو عسكر او پولیس شمیر له 300 نه زیات شوی دی. اکثره د نړۍ ډیرو خطرناکو برخو ته لیږل شوی دي. ملګرو ملتونو د کورنۍ جنگونو او قدرتي افتونو په دوران کې محتاج خلکو ته بشري مرستې رسوي او هم د وسلوال شخړو د مخنیوي لپاره حالې ځلې کوي. یو بل مهم کار چې په دې وروستیو کې ورته لاس کړی دی هغه د چاپیریال د خرابېدو مخنیوی او په یو شمېر جنګ ځپل ملکونو کې د سخت غربت او فقر او لوږې د مخنیوي لپاره حلې ځلې دي.
But many observers agree it is difficult to imagine today's world without
د ملګرو ملتونو په خوانی سرمنشي کوفی انان وایي چې د نړۍ حالات مخ په بدلېدو دي. ملګری ملتونو هم په خپل حال راکټ پاتې کېدای نشي. نو 1945 میلادي کال نه تر اوسه پورې ملګرو ملتونو اته سرمنشیان ټاکلي دي چې ټولې نارینه وو او ځینې خلک غوښتنه کوي کله چې په راتلونکي میلادي کال کې انتخابات کېږي باید دا ځلې یوه ښځه د سرمنشۍ په توګه وټاکل شي. ځینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په اوسني جوړښت کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي ځکه چې دا وخت یوازې 15 ملکونه امریکا، فرانسه، روسیا، برېټانیا، چین او روسیا د دغه شورا غړیتوب لري. د نیویارک د سټی د پوهنتون د لوړ زده کړو د مرکز غړی ټام ویس وای یوه خبره چې ټول خلک پرې موافقه کوي هغه دا ده چې د امنیت شورا په 1950 کال کې جوړه شوې وه او د 1950 میلادي کال د شرایطو او غوښتنو سره سمون نه خوري. د هند، برازیل، جرمني، جاپان او هند په شمول د نړۍ یو شمېر مخ په ودې قدرتونه خپل ونډه پکې غواړي او دغه شورا دوراني غړي وای چې د پریکړو په وخت باید 15 دایمي غړي د هغوی د نظر احترام وکړي. کله کله خو هغوی داسې احساس کوي چې آیا امنیت د شورا غړي دي او که محض تورستان او سیلانیان دي.
مارګریټ بشیر، وی او ای نیوز، دی یونایټډ نیشنز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
په ترکیه کې د روسیې او ترورستي بریدونو وروسته چې د هغه هیواد په معاصر تاریخ کې بې ساري ګڼل شوی د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. سکال د اکتوبر د میاشتې په 10مه په 2014 کې په استانبول کې لږ تر لږه 100 کسان ووژل شو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغه حملو پلا په هغه ډلو اچولې ده چې یو د بل په خلاف دغه په وینا داسې سي جوړي. پام وکړئ، له استانبول نه د امریکا غږ د خبریال ډورن جونز رپورټ ته چې زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی به درته دروورئ.
د ترکیې یو دولتي څارنوال د اکتوبر د میاشتې د 10مې نیټې د غبرګو چاودنو په تړاو د کورنۍ چارو د وزیر سلامي الیتینوک او څو نورو جګپړو چارواکو نه تحقیقات پیل کړي دي. ټولو مهمو سیاسي مخالفو ګوندونو په حکومت تور لګولای چې د بریدونو په مخنیوي کې یې بې غوري کړې ده. د استانبول د قادر حس په هنتور کې د سیاسي اړیکو پروفیسور وای د دغه تورونو نه دا څرګندېږي چې د ترکیې ټولنه څومره سره ویشل شوې
ده.
په هیواد کې اوسنی سیاسي وضعیت په داسې حال کې دی چې هر څوک چې د حکومت مخالفت وکړي د دښمن په سترګو ورته کتل کیږي. دلته پوښتنه په رښتیا هم دا ده چې دولت ولې د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نه درلود، او بل دا چې ولې استخباراتو ونه شو کړی دا بریدونه کشف
کړي.
حکومت دا تورونه په کله کړه دی چې ګواکې هغوی بې غوري کړي، خو کله چې معلومه شوه یو ځانمرګ برید کوونکی د اسلامي دولت یادایش د ډلې هغه غړی و چې په ترکیه کې اوسېده او د استخباراتو د ادارې تر تعقیب لاندې و، په حکومت نور هم فشارونه زیات شول. په همدې حال کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپل عدالت او پرمختګ د ګوند دفاع کړې ده، او دا ادعاګانې یې رد کړې چې ګواکې دا بریدونه د اسلامي دولت یادایش ډلې یوازې کړي وه. ښاغلی اردوان شک لري چې دا بریدونه د سوریې د استخباراتو ادارې، د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی، او په سوریې کې د کردانو یاغي ډلو په دې خطر کړی و چې د نومبر د میاشتې د عمومي انتخاباتو نه وړاندې په ترکیه کې وضعیت ګډوډ کړي، خو د حکومت سیاسي مخالفین د ښاغلی اردوان د تورونه نه مني. د بلجیم د برسلز په ښار کې د اروپا د کارنګي په څېړنیز مرکز کې کارپو سینان اولګن وایي چې په ترکی کې د غبرګ چاودنې به په عمومي انتخاباتو چندانې اغیزه ونه لري. په هیواد کې اوس سیاسي ډلې زیاتې سره ویشل شوې دي، نو په همدې خاطر ډېر لږ احتمال شته چې په انتخاباتو کې به کوم د پام وړ بدلون راشي. ښایي لږ لږ بدلونونه به راشي، خو هغه به دومره غټ او مهم نه وي چې د انتخاباتو په پروسې اغیزه
وکړي.
د ترکیې صدر اعظم داوود اوغلو وایي چې د بریدونو نه وروسته د عدالت او پرمختګ د ګوند محبوبیت او ملاتړ په خلکو کې زیات شوی، خو د ګوند ویان عمر جیلیک بیا ویلي دي چې د هغوی ملاتړ کم شوی دی. د خلکو د نظریو د معلومولو نه داسې ښکاري چې ښایي هیڅ ګوند به دا ځل هم اکثریت رایې ونه ګټي، او د دې احتمال شته چې یو ځل بیا به ائتلافي حکومت جوړ شي. کارپوهان په دې باور دي چې د ائتلافي حکومت جوړېدل د ترکیې د ویشل شوې ټولنې د یو ځای کېدو لپاره تر ټولو ښه نسخه ده.
چتر مدوانا دنیا نائے
دا د امریکا غاګ واشنگټن دلته مخصوصاً 9 بجې او 9:30 دقیقې دی. دا هم زموږ د پروګرام وروستۍ موضوع. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د جمهور غوښتونکو ګن یو مهم غړی ویل هوډوای چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پریکړه پر ځای پریکړه وه. هغه هیله ښودلې چې امریکایي عسکر به د افغانستان د حکومت د عسکرو په روزلو کې مرسته کوي. پام وکړئ یوې مرکې ته چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکاري نجیب خلیل د ښاغلي هوډ سره کړې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د همدې میاشتې په سر کې پریکړه وکړه چې په 2014 میلادي کال کې به 9,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پریږدي او 5,500 به د 2014 کال نه وروسته هلته پاتې وي. د کانګرس غړی ویل هوډ وایي چې د ښاغلي اوباما دا پریکړه پر ځای ده.
Keeping troops in Afghanistan is the absolute right decision.
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پریښودل یو پرځای پریکړه ده او هیله لرم چې د عسکر به د هغه شان ناوړه پیښو مخه ونیسي لکه په عراق کې چې د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته پیدا شوه. ښاغلی هوډ وایي دا چې 9,000 امریکایي عسکر کافي دي او کنه په کار ده چې د جګړې د قمندانانو نه په دې برخه کې مشوره واخیستل شي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا دومره لکشمیر امریکایي ځواکونه به وکړی شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړی شي، د کانګرس غړی ویل هوډ وایي دوی کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې، تجهیز او سلامشورې ورکونې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی هوډ وایي امریکایي عسکر کولی شي د چټک غبرګون د قطې په حیث هم کار وکړي. په داشان حالاتو کې تل ماته د 2001 کال افغانستان سترګو ته دریږي. په هغه وخت کې قندار سقوط وکړ او موږ د القاعده د شبکې دوه درې غټ غړي هم ووژل. طالبان مو د افغانستان هم ووېستل. موږ په هغه وخت کې په افغانستان کې ټول 400 نظامیان درلودل چې درې سوی د خاصو عملیاتو ځواکونه ول او سل نورې د سی آی ای کارکونکو وو. هغوی د کار په دې خاطر وکړی شو چې د نړیوالو ځواکونو او د محلي ځواکونو قوي ملاتړ ورسره وو. هوډ وایي د عسکرو د غلک شمیر هم کولای شي چې ښه کار وکړي. خدای چې څومره عسکر په کار دی په افغانستان کې پاتې شي، ښه به دا وي چې د نظامی قمندانانو نه په دې برخه کې نظر واخیستل شي. افغان چارواکي په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو ملامتي په پاکستان اچوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره چې په پاکستان کې د پټېدو مرکزونه لري په اسلام آباد څه ډول فشار راوړلی شي. د کانګرس غړي ویل هوډ په دې اړه داسې وویل: دا کار باید چې وشي، ځکه هغه ډلې چې په افغانستان کې د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې نه ګټه اخلي په خپله د پاکستان حکومت یې هم ستونزې جوړې کړې دي. د دې بلا د له منځه وړلو لپاره په کار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه سره کار وکړي. پاکستان په دې مبارزه کې په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي او په کار ده چې موږ د هغوی سره په ګډه کار وکړو. د افغان امنیتي ځواکونو یو شکایت دا دی چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره هغوی په کافي اندازه غټې وسلې او هوایي ملاتړ نه لري. خو د کانګرس غړی ویل هوډ بیا وایي چې د وسلو د کیفیت او کمیت پریکړه د جګړې قمندانان کوي او کانګرس ته تر اوسه هیڅ داسې کومه غوښتنه نه ده راغلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن د مخوستن 9 بجې او 35 دقیقې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ورځ د ملاقات نه وروسته په ګډه اعلامیه کې چې سپینې معنی خبره کړه، په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د ملاقاتونو او اعلامیو د خبرېدلو نه وروسته د دې ملکونو او همداشان د افغانستان د حکومت نه د کومو اقداماتو تمه کېدلی شي؟ د سیاسي چارو مبصر وحید مجده د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان امریکا ته د نواز شریف د سفر نه مخکې دا خبره کړې و چې طالبانو ته پکار دي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او ویلي دي موږ حاضر یو چې په دې خبرو کې منځګړتوب وکړو. خو هغه طالبان چې پاکستان خبرو ته تیار کړي وو هغه ویل چې موږ د ملا منصور رهبری نه منو. وحید مجده په دې نظر دی چې پاکستان باید صادقانه او جدي اقدام وکړي او ټول طالبان سره متحد کړي چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته زمينه سایده شي او خبرې پیل شي.
لا کله ډله چې پاکستان اوس اړیکې لري هغه چې مخالفت کوي، د دې مخالفت نتیجه دا چې بیا پاکستان وایي چې طالبان یې نه دي او دا یو پلمه جوړوي پاکستان خپل ځان لپاره.
نو پاکستان ته خو یو دا پکار دی چې طالبان خبرو ته حاضر کی، بل پاکستان ته څه پکار دی چې طالبان حاضر شي د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته؟
یو مسله خو دا ده چې آیا پاکستان کولی شي چې بیل قید شرط طالبان مذاکرات میست کش تاوی کنه؟ فکر کوم چې دا کار نشي کېدی. خو امریکا لپاره پکار دی چې اول هغه شرایط چې طالبان د هغه بنیاد باندې دی په قطر کې دفتر پرانستل شو کله دمخه، هغه شرایط ته باید په نظر کې ونیسي. دا د طالبان اول شرط دا دی چې هله مون کولای شو چې تاسو سره خبرې وکړو، افغان حکومت وایي چې د بهرنیانو وطن د افغانستان څخه یقیني شي او تاریخ تعین شي. دا تاریخ تر اوسه پورې تعین شوی نه دی او دا هم زه فکر کوم چې یو مشکل دی چې باید که امریکا په همدغه اوسنی موقف پاتې شي، زه فکر نه کوم چې بیا د پاکستان له لیدلوري هم نتیجه ورکړي.
واحد مجده وایي څو ورځې مخکې امریکا د طالبانو یو بل کس په تور لیست کې شامل کړو، نو د دې نه داسې ښکاري چې امریکا اوس غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. ځکه د امریکا سره خبرو ته خو طالبانو لیوالتیا ښودلې وه، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړیو کړېدو نه وروسته نورې ستونزې پیدا شوې او اوس په طالبانو باندې فشار راوړل د سولې خبرو ته لاره نه اوروي. مګر د دې په فکر دی وایي چې تجربه خوده لیده چې فشار د حل لاره نه ده. که امریکا غواړي چې په افغانستان کې جنگونه ختم شي، سوله وشي، نو باید د خپل عسکرو د وتلو نیټه اعلان کړي چې د طالبانو د پلمه ورک شي او د سولې خبرو ته غاړه کړي. وحید مجده په دې نظر دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینی د مساعدولو په مخ کې نور عوامل هم شته دي. یوازې پاکستانیان نه دي چې په افغانستان کې جنگيږي، بلکې د نورو هیوادونو وسلوال هم شته چې هغه په خپل هیوادونو کې هم د جنگ غوښتن کړي. نو د سولې د خبرو لپاره دی وایي باید یو جامع پروسه جوړ شي.
که طالبان وایي چې باید بهرنیان له افغانستان څخه ووځي، دا مثلا هم ضروري ده چې هغه بهرنیان چې د دې پس افکري د هغوی لپاره هم یو چاره وسنجول شي، داسې نه وي چې هغوی پاتې شي او بیا لوی مشکل په افغانستان کې یو بل مشکل جوړ شي. نو د سولې په پروسه کې ډېر پیچلی مسایل دي چې هغه ډېر اوږده مذاکراتو ته ضرورت لري، نور هیوادونه شریکېدو ته ضرورت لري. دا یوازې داسې نه ده چې ځینې کسان فکر کوي چې یوازې طالبان راشي او په امریکا او په اورومچی کې افغان حکومت سره کینی او خبره په یو شپه او په یو ورځ حل.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په نظر کې نیولو سره د امریکا او پاکستان د مقاماتو د کوششونو ترڅنګ د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته څنګه لار اورول شي؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ادارې مرستیال او د سیاسي چارو تحلیلګر سید خالد سادات په دې نظر دی چې خبر دا وی چې د افغانستان د حکومت یو مسؤل کس هم د امریکا او پاکستان سره په دې خبرو کې وای چې په مستقیم ډول له دې خبرو خبر شوی وي، مګر دا چې د دواړو لورو په ګډه په طالبانو باندې غږ شوی دی چې د سولې خبرو ته کینی، دا هم یو مثبته خبره ده، مګر سمه استفاده ترې په کار ده.
داسې طالبان وایي چې د افغانستان څخه ټولې قواوې دې ووځي او خصوصا د افغانستان حکومت بیا طالبان ته وایي چې تاسو باید لومړی اساسي قانون ومنئ بیا وسله کړئ. دا هغه څه دي چې په زړې قاعدې دي، ناکامې قاعدې دي، نتیجه نه ورکوي. زما فکر دا ده چې دغه جګړه د طالبان لپاره په ګټه باندې تمامېږي، د افغانستان حکومت لپاره په ګټه تمامېږي. نو بیا هم هغه څه نوي شرایط باید رامنځته شي، خصوصا د طالبان د لوري یا د افغانستان حکومت د لوري، چې هغه قابل دي چې د منلو وړ وي.
د هر شخړې او بحران د حل لپاره د خبرو په نتیجه کې موافقه کیږي او بیا عمل کیږي، خو طالبان وایي امریکا د اول د خپل عسکرو د وتلو نیټه اعلان کړي. سید خالد سادات وایي د خبرو د کامیابۍ لپاره هغه شرایط چې د منلو وړ نیوي، دا غونه باید ټول طرفونه، که طالبان دي، که امریکا، که افغانستان او پاکستان او یا نور، ټول باید لاس واخلي.
پرونه په دې برخه کې زل بیا پام وکړي. د سات مهم خبرونو ته سیمه سروکی وایي چې د ننګرهار په چنول سوالي کې د ډرون بریدونو له کبله یو وشت وسلوال وژل شوی دي او ګنشمیر نور ټپین شوی دي. دغه وسلوال د داعش د ډلې مربوط و. په نایجیریا کې په 2000 بریدونو کې لږ تر لږه 240 کسه وژل شوی دي او د سلو نه زیات کسان ټپین شوی دي. دواړه بریدونه په جماعت کې شوي دي. د پاکستان په جنوب کې د جاکوب آباد په ښار کې د شویګانو پر یو جماعت باندې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي او 40 کسه نور ټپیان شوي دي. برید په جماعت کې د مذهبي مراسمو پر مهال شوی دي. د فرانسې د بورډیکو په ښار کې د یو ترافیکي پیښې له کبله لږ تر لږه 240 کسه وژل شوي دي، چې اکثره د یو کلي متقاعد اوسیدونکي وه. یو امریکایي ولسته امریکایي یو ایرانی ولاصل امریکایي انجینر په دې تور په اته کاله بند محکوم شوی دی چې ایران ته د امریکا د پوځ محرم معلومات ورکول. امریکایي سرنوالان وایي چې مظفر خازایی چې د امریکا د دفاع وزارت د پاره د قراردادي په توګه کار کوه، د امریکا د پوز د جټ د انجنونو د پروګرام پاکلې معلومات غلا کول او بیا به ایران ته ورکول.
ډیر محترم اوریدونکو، زمونږ د دوهمان نیم ساعته پښتو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت د ماښام په 8 بجو ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.